Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوینن دوشنبه د لړم یا عقرب شپه غوښتمه او د نومبر ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. ټاکل شوی د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود نن دوشنبه د پناهغښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرح کې هغه کسان چې د پناهغښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. په خو دغه موده 15 کاله وه او پناهغښتونکو کولای شوی چې تر 15 کلونو تیرولو وروسته د برېټانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې په بیساري کچه لوړې شوې او د راپورونو لمخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو دغلته د پناه غوښتنه کړې. د دغه پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلاديش، سوریې او یو شمېر افریقایي هیوادونو اتباع دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي هیواد پر دوی د اسرائیل او امریکا د جون میاشتې تر ویجاړوونکو بریدونو وروسته هیڅ ځای کې یورانیم نه پخوي. عراقچی پرون یک شنبه یوې غونډې ته وویل ایران که څه هم ځان ته د دې حق ورکوي چې یورانیم پاخه کړي، خو په وینا یې دا کار نه کوي او ټولې اټومي بټې د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې تر څار لاندې دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو په 13 جون میاشت کې د ایران پر مهمو اټومي او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل او د پام وړ زیان ورواړو. په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز چې د سپوږمکۍ انځورونه یې څېړلې وایي د ایران په دریو ویجاړو شوو بټیو اصفهان، نتنز او فردو کې ډیر کم فعالیت تر سرګو کیږي. دغه څېړونکو ویلي یوازې نتنز اټومي بټۍ ته نږدې پیکاکس غره کې د رغونې چارې پیل شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د یکشمې په ورځ د شپږو لویدیځ بالکان هیوادونو په سفر کې سارایو ته ورسېد چې له اروپای ټولنې سره د دغو هیوادونو د یو ځای کېدو پر سر خبرې وکړي. د جرمنی خبری اژانس ویلي واتفول د بوسنیا هرزګوینا له چارواکو سره خبرو کې ویلي د اروپا په زړه کې سوله او ثبات یوه اړتیا ده او د بوسنیا له حکومت څخه یې وغوښتل چې د اروپایي اتحادیې په لور خپل سفر ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې نوموړی نن دوشنبې مونتینیګرو او البانیا ته سفر وکړي او ماښام سربیا ته الوتنه وکړي. واتفول تر سفر مخکې له بالکان هیوادونو وغوښتل چې نور اصلاحات هم راولي. او د آسیا د ځوانانو په شل اوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف لوبډلې سره لوبه لري. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې وړم ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټو ماته ورکړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. لزګونه کسبګرو، سوداګرو او عام خلکو په لنډی کوتل کې د تورخام د خلاصون غوښتنه وکړه.
دوانو زمادار خلکو نه مونږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکراتو لارې حل شي او بارډر یې دا فوري توګه کولا پړي شي.
د ترافیکی حادثو د قربانیانو د یاد ورځ داسې مهال المنزل کیږي چې افغانستان کې هم دغه پیښې ډېرې شوې.
موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود. دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. پورا پسې تللو د خاکي تونل په سیمه کې موټر خوښ شو، لاندې کندې ته ولوېده.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر د کډوالۍ په سیستم کې د پراخو بدلونونو طرحه نن پارلمان ته وړاندې کوي. دا چې طرحه کې څه راغلي خبرونه کې جزئیات درکوو. او د ازبکستان ولسمشر هڅه کوي د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخه کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. لزګونه اعتراض کوونکو تورخم پولی ته نږدې د دواړو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د غلاره ژر تر ژره د عامو خلکو او سوداګرو لپاره خلاص کړي. اعتراض کوونکو وایي چې باندې میاشتې راهیسې د لارې بندوالی تر ډیره عام ولس او سوداګر زیانمن کړي او په وینا یې دا تګ راتګونه باید له سیاست لري وساتل شي. تورخم او پاکستان سره د تګ راتګ نورې لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لښخړې او جګړې وروسته بند شوې دي. تفصیل فیروزی عزیزی ناور.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر سوداګرو، کسبګرو، سیاسي څیرو او اوسیدونکو د وی اعتراضي راټولېدنې په ترڅ کې د تورخم پولې د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکو د یکشنبې په ورځ د نومبر په 14مه په لنډي کوتل سیمه کې د لاریون په ترسره کولو وویل چې له تیرې یوې میاشتې زیات وخت راهیسې د تورخم پولې تړل کېدو د دوی فعالیتونو ته درانه زیانونه اړولي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې لارون کوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړي، لیدل کېږي چې لسګونه کسانو په دې لاریون کې برخه اخیستې وه. دوی په خپل لاریون کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو او دایمي ستونزو د حل لپاره دواړو هیوادونو باید د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړي. شاخاله چې د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې د سیمه ییز حکومت استازي او د لاریون کوونکو له ډلې دی، وویل چې دوی غواړي د تورخم لاره زر تر زره د خلکو سوداګرۍ او ناروغانو پر مخ پرانیستل سي. د ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي خلک، کاروباري، عام ولس، مزدوران ټول پکې وو او موږ یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دواړو ملکونو د چارواکو نه موږ مطالبه وکړه چې په سیمه کې نه د بدامنۍ نه د بیروزګارۍ گنجایش ته دواړو ذمہ دار خلکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکراتو لارې حل شي او بارډر یې فوري توګه عام تګ راتګ دپاره، تجارت دپاره، مریضانو دپاره د کولا کړی شي.
په تورخم کې یو شمیر سوداګرو او د سوداګریزو توکو صادرونکو چې په لارون کې برخه اخیستې وه، وویل چې د دې اعتراض هدف د سوداګرۍ بیا پیلول او د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل کول دي. د دې ډلې قاري نظم ګل شینواري ازادي راډیو ته وویل
احتجاج په دې باره کې وو چې د کاروبار د کولاو شوي دواړه ملکونه دا د میز د لارې خبره حل کړه، سره یو د کابل ته لاړ شي بل د اسلام آباد ته لاړ شي چې په خیر سره خبره حل شي او د خبرو لارې حل شي. مزید نقصان به دواړه ملکونه هم لکه تاجران به هم د نقصان نه نور بچ شي او موږ مزدور کار دی، ټرانسپورټر دی، دا ټول به د نقصاناتو نه بچ شي.
د یو ترانسپورتي شرکت مالک چې د تورخم پولې له لارې د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته سوداګریز توکي لیږدوي، وایي چې په تیرو 15 اونیو کې لسګونه زره ډالر زیان کړی دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ګودام خرچې ویلې را روان دي، مزدوران کوزیدل جګېدل شمالونه او کوزیدو جګېدو کې خرابې دي چې کوم تاوان شوي نو مزد شکونه دې داسې وچې تر اوسه پورې 50 زره ډالر پورې تاوان خوسرې زموږ شوي دي. دې کې چې داسې مالونه چې هغه مامون ټیکټ پرایک وي پرېښې دي را هم نه ویشته، ځکه چې د په ګودامونو کې هم داسې ګودامونه نه دي. یو زره داسې کسان شته چې هغه ته لکونو ډالر تاوان واو.
پاکستان د تورخم پوله او له افغانستان سره نورې لارې د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته له شاوخوا 15 اونیو راهیسې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د افغانستان خاورې د کارولو او په افغانستان کې د پاکستان ضد ډلو د شتون تورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14مه په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي چې د افغانستان د طالبانو رژیم د هغو پاکستاني ضد عناصرو پر وړاندې ښکاره اقدام ونه کړي چې د ده په خبره د دوی له خاورې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړې چې د انسان د ژوند ارزښت د هر کاروبار له ارزښت لوړ دی او دا د دوی دریځ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې دوی ته له پاکستان سره د خپلو سوداګریزو قراردادونو د پای ته رسولو لپاره درې میاشتنی ضرب الاجل وټاکه. برادر خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته وځنډول سي څو چې اسلام آباد دا تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې نه بندوي. که څه هم له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو استازو په دوحه او استنبول کې درې ځله سره وکتل، خو په دې غونډو کې د اوربند غځولو پرته کومه مشخصه موافقه ونه سوه. ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې د دغو لارو د تړلو په لومړیو 24 ورځو کې د دواړو خواوو سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی او د زیانونو کچه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې هر ورځ شاوخوا 2000 سوداګریز موټرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي چې د میاشتې سوداګریز حجم 200 میلیونه ډالر دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته خوږی د نومبر 14 د ترافیکی پیښو لامل د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ په افغانستان کې د ترافیکی پیښو لامل یو شمیر قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي وای د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ سړکونو خرابوالی او د ترافیکی مدیریت نه موجودیت هر کال په دې هیواد کې لزګونه کورنۍ د ویر ټغر تکینوي. یو شمیر موټر چلوونکو هم ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالی د ترافیکی نخونه موجودیت او نور ستونزې په افغانستان کې د دغه ډول پیښو اصلي عوامل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د قربانیانو یو شمیر خپلوان وایي چې د موټر چلوونکو بی احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د حکومت د څارنې نشټوالی د مسافرو ژوند له خطر سره مخ کوي. هیواد دقیق چې د روان کال د اګست په 26مه یو نږدې ملګری د کابل کندهار په لاره په یو مرګونی ټرافیکي پیښه کې ومړ. د شنبې په ورځ د نومبر 15مه ازادي راډیو ته وویل
خدای بخل میوان خان له کابل د کندهار پر لور روان وو چې په افغانستان کې د ترافیکی قوانینو د نشټون یا د نه تطبیق لوجه د سرکونو د تنګوالي ډرایورانو ته د لیسنس یا د موټر چلاونې د جواز ورکول چې هغه مستحق نه دي. یو څه د دوی بی احتیاطي هغه څه وو چې زموږ خوږ ملګری میوان جان پکې د دیو وی ترافیکی حادثې لوجه خپل ژوند وبیله.
خو دا کیسه د افغانستان په لوی ولارو کې د ټرافیکی پیښو لامل درامنځته شوی پیښو یو وړه بیلګه ده. د کابل کندهار او کابل جلال آباد لار په اوسط ډول نږدې هر ورځ دغه ډول پیښو شاهد وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکو شفیق غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ لغړو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لوی لاره ټرافیکی حادثه وکړه، خو په خبره د کورنۍ غړي صدهي ټپیان شول.
دا چې څو ورځې وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود، دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. په ورا پسې تللو په لاره کې د کابل جلال آباد دوی لارې په د خاکی تونل په سیمه کې دغه تموک ترافیکی پیخه وکړله. سړک خو یو ډیر وخت باران نه دی شوی، پر سړک باندې موبلین او تیل کرا توی شوی دي، نو سړک خو یې شوی دی او موټر خو یې شو لاندې کندې ته ولویده.
دی وایي د کابل جلال آباد لار تل د مرګونو ترافیکی پیخو شاهد وي او دغه ډول پیخو اصلي لامل د سړکونو خرابواله، د ترافیکی نخو نشټواله او د موټر چلوونکو بې پروايي ده. خو یو موټر چلوونکی چې نه غختل پر راپور کې نو مخبور چې ازادي راډیو ته ویل
غبي مهم اصلي است چې جاده کلا خرد است، یک طرفه است، د 8 متر سرک تر سرک 20 رقم موټر میره و باز 20 رقم مردمای که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارند، موتر هم میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکلای بعدشی هست که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان هست و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری هست.
پا ورطا وقتی در طالبان و حکومت در ترافیک و در عمومی مدیریت و چاروهای که چنه غختل پر اپور که این مخبور شه ازادی را دیو تاویل که چه هم سکال در دغا دول پی خلامل در امانسه شوی مرجوب لی دقیق شمیر نشته، خو پا خبره در دوی اداره در زین اقدامات پا کول و سره در ترافیکی پی خو پا شمیر که کم واله راغله. خو نو موړی دغه اقدامات په اړه څه ونه وایي. د ادارې له دی وړاندې ویلي وو د 1400 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ټرافیکي پیښو لامل 2000 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 900 ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي مدیریت د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوان نن یک شنبه د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د موټر چلوونکو د بې پروايي او د غراز د ټرافیکي قوانینو د نه مراعت کولو له امله پیښې رامنځته کیږي. نو موړی د غراز وویل چې لوی لارې هم په معیاري ډول نه دي جوړې شوي.
جاده از راه ساختاري په عموم معیار او استانداردای کې در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسي داره، مطابق با او تحت ساختار قرار نه گرفته او اصلا جاده طوری باید امار شود که 50% سیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه زی مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جادای ما هم فاقد همین معیارها است.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغانستان د سړکونو نامناسب وضعیت، په سړکونو د څراغونو او نښو نه موجودیت، د زړو موټرو شتون، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د غراز د ټرافیکي قوانینو نه مراعت هغه څه دي چې له عملي مرګونی ټرافیکي پیښې رامنځته شوي. روان کال د اګست په 19مه د اسلام کلا هرات په لاره مرګونی ټرافیکي پیښه وشوه چې له عملي لږ تر لږه 9000 کسان مړه شول. له دې څو ورځې وروسته د اګست په 26مه د کابل کندهار په لویه لار درغندي په سیمه کې د مسافر وړونکو کې بس موټر د چپکېدو په پیښه کې 25 کسان مړه او 20 نور ټپیان شول. نومبر 14 د ټرافیکي پیښو لامل د قرباني شوی کسانو د یاد نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د ټرافیکي پیښو لامل د قربانیانو د یادولو، د قرباني شوی کسانو له کورنۍ سره د همدردۍ ښودلو او د غرض د ټرافیکي پیښو د مخنیوي د لارو چارو په پار منځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې د روټ پیس بنسټ لوري رامنځته شوه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راګرځو، خو اوس ورزو د سیمه او نړۍ یوې موضوع ته ټاکل شوی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود نندو شنبه د پناهغښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناهغښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. په خو دغه موده 15 کاله وا او پناهغښتونکو کولای شوي تر 15 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. د نویو بدلونونو یو برخه دا هم ده چې د پناهغښتونکو قضیه به په هرو 2.5 کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او کې اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به ورلېګل کیږي. د بریتانیا د حکومت نوې هڅه د دې لپاره دي چې د فرانسې یا مانش کانال للارې په ربړي بیړیو کې د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي. یوازې د همدې کال لپاره له همدې لارې شاوخوا 9000 کډوال بریتانیا ته رسیدلی دي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې بې ساري کچې ته لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو دغلته د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادیش، سوریه او یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع دي. داسې ښکاري چې د حکومت نوې طرحه به په پارلمان کې د کین اړخو قانون جوړونکو له مخالفت سره مخامخ شي. د کډوالو د ملاتړ سازمانونو او شوراګانو هم مخکې له مخکې دغه طرحه تاوتریخجنه او غیر ضروري بللې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
کوم دغه زه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یوه بل سیمایز موضوع ته ورزو، د ازبکستان ولسمشر هڅه پیل کړي چې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه سره منسجم کړي. د منځنۍ اسیا سیمه چې د قانونو او انرژي بډای زیرمې لري او په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه تر ډیره د روسیې تر نفوذ لاندې ده، په روسیو کلونو کې لویدیز هم ورته پام زیات کړی دی. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د اکشن بی پورز د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ایزې همکاری دی او سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. هغه دا په سیمه کې له 80 میلیونه د زیاتو کسانو لپاره د اقتصادي ادغام د پیاوړتیا لپاره یو هڅه وبلله. د رویترز د راپور له مخې میرزیایف په تاشکند کې د پخواني شوروي د 15 جمهوریتونو او د آذربایجان مشرانو ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو د مشرانو دغه منظمې غونډې د سیمه ایز بلاک په یو رسمي چوکاټ کې پر غونډو بدل شي. هغه د اقتصادي، امنیتي او چاپیریالي همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې په منځنۍ آسیا پورې تړلي او د قانون او انرژي بډای زیرمې لري، په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه له روسي سره نږدې اړیکې پاللي او اوس لویدیز ورته پام زیات کړی دی. پر دې سیمه چین چې یو نږدې گاونډی دی هم د پام وړ سوداګریز نفوذ لري. په راپور کې په دې اړه چې آیا د ازبکستان د وړاندیزته نورو هیوادونو سمدستي غبرګون ښکاره کړی او کنه څه نه دی ویل شوی، خو د ټولو 15 هیوادونو مشرانو چې په تیرو څو لسیزو کې تر منځ کله ناکله اړیکې خرابې شوي وروستیو کلونو کې ویلي چې د سیمه ییز ادغام پراخول غواړي. د دې کال په پیل کې د سیمې دو هیوادونو قرغزستان او تاجکستان خپل ترمنځ د اوږدې مودې سرحدي شخړې چې په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل شول حل کړي. د میاشتې په پایل کې د ټولو 15 هیوادونو مشرانو په ګډه او همغږي ډول د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سره د خبرو اترو لپاره واشنگتن ته سفر وکړ. مرزیایف دا هم وویل چې د منځنۍ آسیا د ټولو 15 هیوادونو مشرانو د ترایه ورکړه چې آذربایجان د چې د منځنۍ آسیا برخه نه ده او په جنوبي قفقاز سیمه پورې تړلې یو اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي هم د دوی په منظم او غونډو کې شامل شي. د ازبکستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په وینا تاشکند د نومبر په 15 او 14 د مرکزی آسیا د هیوادونو د مشرانو د ومی مشورتي غونډې کوربه وو. دغه مشورتي غونډو مفکوره هم د ازبکستان ولسمشر د 2018 کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبل کې مطرح کړه او له هغې رئیس تر مشرتابه لاندې د همکارۍ په مختلفو برخو کې له شلو ډېرې لویې غونډې ترسره کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته دا وایو چې فرانسوي چارواکي وایي چې په نړۍ کې د داعش ګواښ که څه هم موجود دی خو وایي چې د پخوا پرتله د ګواښ کچا اوس کم شوې او اروپا کې هم د دوی ګواښ اوس ډیر محسوس نه دی. په دې اړه راپور درته ورسته راځي خو اوس راځو یوې بلې په زړه پورې موضوع ته. هغه دا چې د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څیړونکو ته دا یوه معما و چې ولې ډیری انسانان له بیرونکو یا ډارونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څېړنې بیا ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څېړنې په اړه نور جزئیات له اسمت څاروانه اوړو.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوژدونکي صحنې لري بیرونکي دي خو نوې څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ول انسان د هغه شی څخه چې بیریشي بیا هم خوان داخلي. دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابله په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقيقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیاني او ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څیړنې شي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا پشان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحي او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواک باندې احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګني. د موناش پوهنتون څیړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل شبدلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بېله دي چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویرې کیسې هم دا نقش تر سره کولای شي، یعنی د کنټرول شوی ویرې خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو که څه هم بیرونکي فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولای شي دماغ لا آرام کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه راپور نزمک په ویبپاڼه کې هم ولولې. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام کې چیرته انټرنیټ کاروي زمک پر ویبپاڼه بسنه مکوي. د فیسبوک پاڼه ته سر ورخکاره کوي. حالت هم تاسو د ورځې تازه راپورونه خبرونه او په زړه پورې ویډیوګانې موندلی شئ. پر انستاګرام ټویټر او ټولنیزو نورو پاڼو کې هم ازادي راډیو د لاسرسي وړ ده. د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف لوبډله سره لوب لري. لوب به د کابل په وخت ماخام و بجې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. افغان لوبډله وړم ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په دریو وکټو ماته ورکړه. سریلانکا د پچی په ګټلو سره توپ وهنه پیل او افغان لوبډله ته د یو سل یو اویا منډو هدف ورکړ. افغان لوبډله بیا وکولای شوې چې په روسیا ورکې دغه هدف پورا کړی. د خبری مجلې د پاشي بوته ورورو نګدې کیګو روسای راپور راخلو هغه دا چې فرانسوي چارواکي او تحلیلګر وایي د نړۍ دوا بدنومو ترهګرو ډلو د عائشه والقاعده د پام وړ وده کړي خو په وینا یې اروپا لپاره د ګواښونو کچا لا هم کم ده. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته اورو. فرانسوي چارواکي او چیړونکي په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی. خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کچا کمه شوې. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلود چې کسان وروزي او د برید په مخه یې اروپا ته واستوي. خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړې توګه عراق او سوریه کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوی څیړونکي او د جهادي ډلو کارپو مرس هکر بیا لوی بلې اندېښنې پرده پورته کوي. هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنگیالي نشي استولې خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلولی شي. هکر فرانس پرسته ویلي تازه په فرانسه کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ول شوی او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یو نه خده. فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یو نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2022 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه د موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړي شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخونکې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثره شوی و.
د فرانسې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط فرانس پرست ویلي داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځالې او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس حالت لبخو لویدلی. فرانسوي چارواکو دغه څرګندونه د نومبر په 13 د داعش له خوا د پاریس د خونړي برید د 13 کلیزې په مناسبت کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13 د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او دغه راز د فوټبال سټډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې یو سل ډیر ستنه ووژل شول. د فرانسې د یو امنیتي سرچینې په وینا له کومې ورځې چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغه دواړو ډلو مشرتابه کمزورې شوې. د راپورونو له مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپلو پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپلو ډلو سم مدیریت هم نشي کولای. د فرانسې یوې امنیتي سرچینې د داعش د اوسنۍ شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریا کې د 0 تر 1500 پورې د عیش غړي فعالیت لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. قرار است شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا امروز دوشنبه 26 عقرب تغییرات به میان آمده در سیستم پناهجویان و مهاجران را به پارلمان اعلام کند. در طرح تغییرات جدید، کسانی که درخواست پناهندگیشان پذیرفته می شود باید 20 سال انتظار بکشند تا بتوانند برای اقامت دائمی درخواست بدهند. پیش از این مدت 5 سال بود و پناهجویان می توانستند پس از 5 سال زندگی در بریتانیا اقامت دائمی به دست آورند. بخش دیگر از تغییرات این است که پرونده های پناهجویان هر دو بخش دیگر از تغییرات این است که پرونده های پناهجویان هر 2.5 سال یک بار بررسی می شود و اگر کشورهای اصلیشان امن تشخیص داده شوند، آنان دوباره به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد. تلاش های تازه دولت بریتانیا با هدف جلوگیری از ورود مهاجران از راه فرانسه یا کانال مانش از طریق کشتی ها صورت می گیرد. تنها از آغاز همین سال تا کنون حدود 39,000 مهاجر از همین مسیر وارد بریتانیا شدند. سطح درخواست پناهندگی در بریتانیا به شکل بی سابقه افزایش یافته و گزارش ها نشان می دهد که در یک سال گذشته 111,000 نفر در آن کشور درخواست پناهندگی دادند. بیشتر این پناهجویان از افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، سوریه و شماری از کشورهای آفریقایی هستند. به نظر می رسد که طرح جدید حکومت با مخالفت نمایندگان جنای چپ پارلمان روبرو شود. سازمان ها و شوراهای حمایت از مهاجران نیز این طرح را از پیش خشونت آمیز و غیر ضروری خواندن. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش پس از حمله های ویرانگر اسرائیل و امریکا در ماه جون در حال حاضر غنیسازی یورانیوم انجام نمی شود. عراقچی روز یکشنبه 25 عقرب در یک نشست گفت که ایران هرچند برای خود حق غنیسازی قائل است، اما به گفته او فعلا این کار را انجام نمی دهد و تمام تاسیسات هسته‌ای این کشور زیر نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در ماه جون گذشته بر تاسیسات مهم هسته‌ای و نظامی ایران حمله کردند و زیان قابل توجه وارد نمودند. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن که تصاویر ماهواره‌ای را بررسی کرده میگوید که در 3 تاسیسات ویران شده ایران در اصفهان، نتنز و فردو فعالیت بسیار کم دیده می شود. این پژوهشگران گفتند که تنها در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای نتنز در کوی پیکاکس کارهای بازسازی آغاز شده است. یوهان واتفول وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه در سفرش به 6 کشور بالکان غربی که بر روند درازمدت پیوستن آنان به اتحادیه اروپا متمرکز است وارد سارایو شد. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، آقای واتفول با کریستیان اشمیت نماینده عالی برای بوسنیا و هرزگوینا دیدار کرد. واتفول گفت که صلح و ثبات در قلب اروپا یک ضرورت است و از حکومت بوسنیا و هرزگوینا خواست که رای خود به سوی اتحادیه اروپا را ادامه دهد. واتفول روز دوشنبه قصد دارد از مونتگرو و آلبانیا دیدار کند و شام همان روز به صربستان پرواز نماید. وی قرار است روز سه‌شنبه از کوزوو و مقدونیه شمالی نیز دیدار کند. وزیر خارجه آلمان پیش از سفرش از کشورهای بالکان غربی خواست که اصلاحات بیشتر را عملی کنند. به گفته او این موضوع برای پیشبرد تلاش‌های طولانی مدت آنان جهت عضویت در اتحادیه اروپا و نیز برای مقابله با تلاش‌های روسیه و چین در زمینه نفوذ در منطقه ضروری است. او گفت که حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و حفاظت از حقوق اساسی قابل معامله نیست و افزود که پایبندی به ارزش‌های مشترک شرط لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. در سال 2003 اتحادیه اروپا توافق کرد که کشورهای بالکان غربی پس از تکمیل شماری از اصلاحات واجد شرایط عضویت خواهند بود. و قرار است تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در جام آسیایی جوانان امروز به مساف تیم بنگلادش برود. این بازی ساعت 7 شام امروز دوشنبه 26 عقرب به وقت کابل در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. بازیکنان افغان در نخستین دیدار خود در این جام روز شنبه تیم الف کرکت سریلانکا را با تفاوت 3 وکت شکست دادند. تیم الف کرکت افغانستان با از دست دادن 7 بازیکن توانست که در آخرین آور 171 دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. ده‌ها تن در خیبر پختونخوا در یک تجمع اعتراضی خواستار بازگشایی هرچه زودتر گذرگاه تورخم شدند. این اعتراض کنندگان تاکید کردند که بسته بودن گذرگاه تورخم مشکلات بزرگی برای بازرگانان و مردم هر دو کشور ایجاد کرده است. شماری از قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان میگویند که غفلت رانندگان و نبود مدیریت ترافیکی هر سال ده‌ها خانواده را داغدار می‌سازد.
گپی مهم اصلی است که جاده کلان خرد است، یک طرفه است، در 8 متر سرک در سرک 20 رقم موتر میرود. باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارند و دیگر بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
و مجموعه شعری مژگان ساغر شاعر افغان به زبان عربی در مصر چاپ شد. بانو ساغر میگوید که شعرهایش باستاب دهنده آزادی های از دست رفته زنان و دختران افغانستان است.
گوشه گوشه از او سرزمین هنوز هم هستن زنان که قلم به دست گرفتن و می نویسن. هم متاسفانه ما شاهد بارور شدن ادبیات زن در 4 سال آخر در داخل افغانستان نبودیم.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. ده‌ها تن در خیبر پختونخوا در یک تجمع اعتراضی خواستار بازگشایی هرچه زودتر گذرگاه تورخم شدند. شماری از اعتراض کنندگان به رادیو آزادی گفتند که در اعتراض روز گذشته تاکید کردند که بسته بودن گذرگاه تورخم مشکلات بزرگی برای بازرگانان، رانندگان این مسیرها و مردم هر دو کشور ایجاد کرده است. پاکستان گذرگاه تورخم و سایر گذرگاه‌ها با افغانستان را از حدود 5 هفته به این سو پس از درگیری‌ها میان دو طرف بسته است. حکومت طالبان نیز هشدار داده که تا زمانی که اسلام‌آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایط مسدود نمی‌کند، روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
شماری از بازرگانان، کسبکاران، چهره های سیاسی و باشندگان خیبر پختونخوا با راه اندازی یک تجمع اعتراضی خواستار بازگشایی گذرگاه تورخم شدند. معترضان روز یکشنبه 16 نوامبر در منطقه لندی کوتل با برگزاری تظاهرات گفتند که بسته ماندن گذرگاه تورخم برای بیش از یک ماه خسارات سنگین به فعالیت های مختلف آنان وارد کرده است. در ویدیوهایی که از سوی معترضان با رادیو آزادی شریک شده دیده می شود که در این تجمع اعتراضی ده‌ها تن شرکت کردند. آنان در اعتراضشان تاکید کردند که برای کاهش تنش‌ها و حل دائمی مشکلات دو کشور باید مسیر گفتگو و تفاهم را در پیش گیرند. شاه خالد نماینده حکومت محلی در لندی کوتل خیبر پختونخوا و یکی از معترضان میگوید در این اعتراض خواسته شد تا گذرگاه تورخم هر چه زودتر برای مردم، تجارت و بیماران باز شود. او به رادیو آزادی گفت:
بدی که سیاسی خلق کاروباری عام ولس مزدوران ټول پکیو.
در این اعتراض چهره های سیاسی، کاروباریان، کارگران و مردم هم همه شرکت داشتند. ما تجمع اعتراضی کردیم. از مقام های هر دو کشور خواستیم که در منطقه نه برای ناامنی و نه برای بیروزگاری گنجایش است و از هر دو طرف مسئول خواستیم که این تنش ها از طریق مذاکرات حل شود و سرحد به گونه فوری برای رفت آمد مردم عام، برای تجارت و بیماران کاملا باز شود.
مریضانو د پاره د کولا کړش.
شماری از تاجران و صادرکنندگان کالاهای تجارتی در تورخم که در این اعتراض شرکت داشتند میگویند که هدف از راه اندازی آن از سرگیری تجارت و حل مشکلات از طریق مذاکره است تا از ادامه زیانها جلوگیری شود. قاری نظمگل شینواری یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
اعتراض ما این است که کاروبار دوباره به جریان بیفتد و دو کشور مشکلات را از راه گفتگو حل کنند. یکی از مقامها به کابل برود و دیگری به اسلام آباد بیاید تا این مسئله به خوبی از طریق مذاکره پایان یابد. زیان سنگین به هر دو کشور وارد می شود و باید تاجران، کسبکاران و ترانسپورتران از ادامه این خساره ها محفوظ بمانند.
در طول به نقصاناتون بچی.
مالک یک شرکت ترانسپورتی که اموال تجارتی را از مسیر تورخم به شهرهای مختلف پاکستان منتقل می کند می گوید که در حدود 5 هفته گذشته ده ها هزار دلار زیان کرده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
گودام خرچی ویلی در روانی دی مزدوران کجیدر
پرداخت پول برای گودام ها از یک سو، پول برای کارگران برای بالا کردن و پایین کردن مال از سوی دیگر، همچنان مال هایی که در این جریان از بین می روند خساره دیگر است که وارد می شود. زیانی که تا کنون بر ما وارد شده حدود 40 تا 45 هزار دلار است.
پاکستان گذرگاه تورخم و سایر گذرگاه ها با افغانستان را از حدود 5 هفته به این سو پس از درگیری ها میان دو طرف بسته است. بانک حکومت طالبان همواره اتهامات در مورد استفاده از خاک افغانستان و حضور شورشیان ضد پاکستان در افغانستان را رد کرده، اما یک بار دیگر طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری روز جمعه 14 نوامبر تاکید کرده که تجارت و ترانزیت با افغانستان تنها در صورت امکان پذیر است که رژیم طالبان افغانستان گام‌های مشخص علیه عناصر ضد پاکستان که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند بردارد. او افزوده که ارزش جان انسان‌ها از ارزش انجام هر گونه تجارت بالاتر است و این موضع آنان است. این در حال است که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان به آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان پایان دهند. او هشدار داد تا زمانی که اسلام آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایط مسدود نمی کند، روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. بانک پس از درگیری ها نمایندگان دو کشور 3 بار در دوحه و استانبول دیدار کردند، اما جز تمدید آتش بس هیچ توافق مشخصی در این نشست ها به دست نیامد. برخی از رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های آن کشور گزارش دادند که در 24 روز اول بسته شدن این راه‌ها تاجران دو طرف 200 میلیون دلار زیان دیدند. خانجان الکوزای رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که به دلیل بسته بودن مسیرها میان دو کشور به تاجران افغان دست کم 100 میلیون دلار زیان رسیده و میزان خسارات هر روز در حال افزایش است. بر اساس معلومات این اتاق روزانه حدود 2000 موتر تجارتی بین دو کشور رفت و آمد می کرد که حجم تجاری ماهانه آن به 200 میلیون دلار می رسید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ملل متحد میگوید که در هفته‌های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان در پاکستان شدت گرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM در یک گزارش مشترک گفتند که از دوم تا هشتم ماه جاری بیش از 13,000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدند. در این حال شمار از افغان‌های مقیم پاکستان میگویند که در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگر با مشکلات جدی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
سازمان ملل متحد می گوید روند بازداشت و توقیف پناهجویان افغان در پاکستان در هفته نخست ماه جاری نسبت به هفته پیش از آن 72% افزایش یافته است. شماری از مهاجران افغان مقیم این کشور هم می گویند که افزایش بازداشت ها باعث ایجاد مشکلات جدی برای آنان شده است. یک افغان ساکن اسلام آباد پایتخت پاکستان که نمیخواد نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که پلیس هر روز به منطقه آنان میآید و شمار زیاد از افغانهای بدون اسناد را بازداشت می کند.
پلیس تک را تک دیر دارد پا گوری نورز گوری وقت نه وقت
پلیس نه شب میشناسد و نه روز می آید و افغانها را بسیار بی‌عزت می کند و با خود می برد. از یک سو تمدید ویزا را متوقف کردند و از سوی دیگر فشار برای بازداشت افغانها را افزایش دادند. هم افغانها اینجا با مشکلات جدی روبرو هستند.
از این بازداشت ها حتی آن کوچیان افغان که از دهه ها به این سو در این کشور زندگی می کنند نیز در امان نماندند. محمد زمان یک کوچی ساکن منطقه منصره ایالت خیبر پشتونخوا به رادیو آزادی گفت که یک روز پیش 5 تن از افرادشان بازداشت شدند.
ما چون این مردم هستیم که یک ما در یک جا 20 شب در جای دیگر می گذرانیم. تابستان را در ناران سپری می کنیم و همینطور تا بابو سرتاب می رویم. اکنون حدود 20 شب یا یک ماه می شود که ما به منصره آمده ایم. اما آنان می گویند به وطنتان برگردید. دیروز هم چند تن از افراد ما را بردند و هنوز هم در بند هستند.
حاجی سید خان یکی از نمایندگان این کوچیان نیست بر رادیو آزادی گفت.
هر خانه در اینجا از 5 تا 600 راس گوسفندان ماده دارد. ما تابستان را در ناران سپری می کنیم و در زمستان پایین می آییم. اکنون در بازار ما را نمی گذارند. مالداری ما با مشکلات روبرو شده است. ما می خواهیم برای ما وقت بدهند تا این گوسفندان ما فروخته شود. چون اکنون فروش نمی شود. حتی قصاب ها آن را نمی خرند. مال قربانی هم فروخته نمی شود و گوسفندان باردار هستند. ما در یک وضعیت بسیار بد قرار گرفته ایم.
این در حالی است که تازه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گفتند که در هفته های اخیر روند بازداشت و توقیف پناهجویان افغان در پاکستان شدت یافته است. این دو سازمان روز جمعه 14 نوامبر در یک گزارش مشترک که در وبسایت ریلیف منتشر شده گفتند که از دوم تا هشتم ماه جاری 13,380 افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدند. رقمی که در مقایسه با هفته پیش از آن 72% افزایش را نشان می دهد. به گفته این گزارش 76% بازداشت و اخراج شدگان دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC و افراد بدون اسنادند و 24% دیگر دارندگان کارت POR. گزارش افزوده است که بیشتر این افراد از ایالت‌های بلوچستان و پنجاب بازداشت شدند. در ادامه گزارش آمده است که از 2 تا 8 نوامبر در مجموع 55,768 افغان از پاکستان به کشورشان بازگشتند که 75% آنان به گونه اجباری اخراج شدند. همچنان در مجموع از 15 سپتامبر سال 2023 تا 8 نوامبر 2025 بیش از 1.7 میلیون تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. افغان‌های مقیم پاکستان میگویند این موج بازداشت اخراج در حال شدت گرفته که از 5 ماه به این سو حکومت پاکستان روند تمدید ویزاهای آنان را متوقف کرده و اکنون بدون اسناد قانونی در حالت ترس و نگرانی به سر میبرند. در میان آنان نیروهای امنیتی پیشین نظام جمهوری، فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر خبرنگاران، هنرمندان، فعالان حقوق زنان و سایر افراد آسیب پذیر شاملند که می گویند پس از تسلط طالبان به دلیل تهدیدهای امنیتی انتظار بررسی پرونده های پناهندگیشان در کشورهای دیگر، مشکلات اقتصادی و محرومیت دخترانشان از آموزش ناچار به ترک کشور شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیشتر گفته که موج تازه بازگشت های اجباری افغان ها بسیاری از بازگشت کنندگان را از پناه و حمایت که به آن شدید نیاز دارند محروم کرده است.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که مجموعه شعری مژگان ساغر شاعر افغان به زبان عربی در مصر چاپ شد. اما پیش از آن، شماری از آسیب دیدگان و بستگان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان میگویند که غفلت رانندگان، خرابی جاده ها و نبود مدیریت ترافیکی هر سال ده ها خانواده را در کشور داغدار می سازد. در این حال شماری از رانندگان نیز تاکید می کنند که باریکی سرک ها، نبود علائم راهنمایی و مشکلات وسایط از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماره از نزدیکان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان می گویند که بی احتیاطی رانندگان، خرابی جاده ها و فقدان نظارت همچنان جان مردم را به خطر می اندازد. هیواد دقیق که یکی از دوستان نزدیکش را در حادثه مرگبار شارای کابل کندهار به تاریخ 26 اگست از دست داد، روز شنبه 15 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خدای بخله میوان خان لکابل از کندهار پر لور روان و چی پا افغانستان.
خدا بخشیده میوان خان از کابل به طرف کندهار روان بود که به دلیل نبود و یا عدم تطبیق قوانین ترافیکی باریکی جاده ها، توزیع جواز رانندگی و کسانی که مستحق نیستند و بی احتیاطی آنها، دوست عزیز ما در یک حادثه ترافیکی زندگی خود را از دست داد.
روایت او تنها یکی از نمونه های متعدد حوادثی است که در شارهای کشور به ویژه مسیرهای کابل کندهار و کابل جلال آباد بارها رخ می دهد. شفق غیرتمند باشنده جلال آباد روایت می کند که چند روز پیش در مسیر کابل جلال آباد همراه با خانوادهش دچار یک رویداد ترافیکی شد. با گفته او این حادثه باعث جراحت های سطحی بر او و اعضای خانوادهش شده است.
دا چی سور از اوڑان دی مگلک جلال آباد څخه کابل ته سفر درلوده دغه
چند روز قبل ما از جلال آباد به کابل سفر داشتیم و این سفر شادی بود. پیشتر روز می رفتیم در شارای کابل جلال آباد در منطقه تونل خاکی حادثه ترافیکی کردیم، چون زیاد وقت باران نشده و در سرک موبلاین و تیل افتیده و سرک لشم بود، موتر در سرک رخشی و به چقوری افتاد.
او که اغلب در این مسیر رفت آمد می کند می افزاید شارا همیشه شاهد حوادث ناگوار بوده و عمده ترین دلیل آن خرابی جاده ها، نبود علایم راهنمایی و بی احتیاطی یا نابلدی بسیاری از رانندگان است. یکی از رانندگان موترهای مسافربری که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در مورد عوامل حوادث ترافیکی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
گپی مهم و اصلی است که جاده کلا خرد است، یک طرفه است، در 8 متر سرک در سرک 20 رقم موتر میرود. باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارن، موتر میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکل بعدش است که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان است و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات گروپای لیزری است.
در همین حال یک منبع در ریاست ترافیک حکومت طالبان که نخواست نام و هویتش در گزارش افشا شود به رادیو آزادی گفت که هرچند آمار دقیق تلفات ناشی از حوادث ترافیکی در سال جاری هنوز نهایی نشده است، اما به گفته او به دلیل برخی اقدامات این ریاست میزان این حوادث نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. او اما در مورد این اقدامات توضیح نداد. پیشتر این ریاست اعلام کرده بود که از ماه حمل تا ماه جدیه 1403 حدود 2000 نفر در رویدادهای ترافیکی در سراسر افغانستان جان باخته و بیش از 700 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالودود خیرخواه مدیر پالیسی و پلان ریاست ترافیک حکومت طالبان روز یکشنبه 16 نوامبر به رادیو آزادی گفت که عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان شامل بی احتیاطی راننده ها، رعایت نکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت گرفتن های بیجا و عدم حفظ فاصله ایمنی میان وسایط است. او همچنین به ضعف های جدی در ساختار جاده ها اشاره می کند.
جاده ها از لحاظ ساختاری با عموم آرا و استانداردهایی که در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسی داره مطابق با او تحت ساختار قرار نگرفته و اصلا جاده ها طور باید اعمار شود که 50% سیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه جی مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده های ما هم فاقد همین معیارها است.
در دو دهه گذشته وضعیت نامناسب جاده ها، نبود چراغ ها و علایم رهنمایی، استفاده گسترده از وسایل فرسوده و آگاهی محدود از قوانین رانندگی از چالش های همیشگی در بخش ترافیک افغانستان بوده است که در بروز بسیار از حوادث ترافیکی در کشور نقش داشته است. از میان رویدادهای مرگبار امسال می توان به حادثه 19 اگست در مسیر هرات اسلام قلعه اشاره کرد که در آن برخورد یک تانکر تیل و موتر حامل مهاجران بازگشته از ایران 79 کشته بر جای گذاشت. همچنین در حادثه شب 26 اگست در ارغندیه کابل کندهار بر اثر واژگونی یک بس مسافربری 25 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که 16 نوامبر روز جهانی یادبود قربانیان حوادث ترافیکی است. این روز همه ساله با هدف یادبود قربانیان، پافشاری بر ایجاد حمایت‌های بهتر برای قربانیان رویدادهای ترافیکی و خانواده‌های آنان، قدردانی از نقش نیروهای امدادی، توجه به رسیدگی قانونی به رویدادها و تأکید بر نیاز به اقدام‌های جدی برای جلوگیری از تلفات بیشتر برگزار می‌شود. این روز نخستین بار در سال 1993 از سوی نهاد روت 20 ایجاد شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مجموعه شعری مژگان ساغر، شاعر افغان به زبان عربی در مصر چاپ شد و میگوید بسیاری از شعرهایش بازتاب دهنده آزادی های از دست رفته زنان و دختران افغان و محدودیت هایی است که حکومت طالبان بر آنان وضع کرده است. این گزارش با بخشی از دکلمه یکی از شعرهای او در باره زنان افغان با صدای شاعر آغاز می شود.
نبین به چادر من، هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه، من و خدای خودم، آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مژگان ساغر، شاعر افغان که بسیار از شعرهایش بازتاب دهنده زندگی زنان افغان است، میگوید که هفته گذشته یکی از مجموعه های شعریش به زبان عربی در مصر منتشر شده است. او درباره این مجموعه شعری به رادیو آزادی گفت:
به نام دختر پارسی، الفتات پارسیه، بدر برگینگی یک تعداد از شعرات از دو مجموعه شعر ما است، تقریبا در 200 صفحه در کشور مصر چاپ و نشر شد، که از دستاوردهای بسیار خوب نه تنها بر ما، بر تمام زنان افغانستان است. ما زنان افغانستان تاریخ می نویسیم، باید شعر زنان افغان را بشناسید.
او می گوید پیش از این نیز یک مجموعه شعریش در جرمنی به زبان آلمانی و یک کتاب مشترک دیگر از اشعارش همراه با سایر شاعران به زبان انگلیسی در لندن منتشر شده است که به گفته او بسیاری از این شعرها به زندگی زنان افغان اختصاص دارد.
کتابی که با آلمانی چاپ شد در آلمان در سال 2023 از طرف خانی شعر برلین یا به نام کانتیننتال درفت که به فارسی ترجمه میشه رانش قاره‌ای، و کتابی که به انگلیسی چاپ شد در لندن به نام سانگز آف فریدام یا ترانه های آزادی چاپ و نشر شد، که البته یک کار مشترک با شاعران فارسی زبان.
مژگان ساغر که از سال 1996 سرودن شعر را آغاز کرده، سه مجموعه شعر به نام های سیب بیرنگ، آفتاب میبارد و اقیانوس نارام دارد که به زبان دری منتشر شدند. او که در سال 2002 از افغانستان به جرمنی آمده، متولد کابل است و در رشته مراقبت از کودکان تحصیل کرده و در حال حاضر معلم مکتب ابتدایی در این کشور است. این شاعر افغان میگوید تلاش میکند با زبان شعر صدای زنان افغان را به گوشه های مختلف جهان برساند. مژگان ساغر میگوید در دور نخست حاکمیت طالبان در افغانستان به سر میبرد و محدودیت هایی را که بر زنان آن زمان وضع شده بود تجربه کرده است. به همین دلیل درد دل دختران و زنان کشورش برایش آشناست و شعرهایش بازتاب دهنده رنج ها و ناگواری های آنان است، کاری که به گفته او شمار دیگر از شاعران زن نیز انجام دادند. او میگوید با وجود تمام محدودیت های طالبان باز هم در افغانستان زنان هستند که دست از نوشتن بر نداشتند.
گوشه گوشه از او سرزمین هنوز هم هستن زنان که قلم به دست گرفتن و می نویسن. هوا متاسفانه ما شاهد بارور شدن ادبیات زن در 4 سال آخر در داخل افغانستان نبودیم. حتی سرودن شعر عاشقانه ممنوع بود حتی بر مردان او سرزمین.
ملای بتول‌الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در ماه جوزای سال جاری قانون تنظیم مشاعره ها را توشیح کرد که در یکی از بخش های آن آمده است که شاعران باید از عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بیجا در اشعارشان خودداری کنند. پس از این تصمیم تعداد زیادی از شاعران زن و مرد در واکنش به آن در شبکه‌های اجتماعی شعرهای عاشقانه‌شان را منتشر کردند. بانک حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق تمام شهروندان از جمله دختران و زنان افغان را در چارچوب شریعت اسلامی تأمین کرده است، اما پس از به قدرت رسیدن دوباره ایشان در افغانستان محدودیت های گسترده ای را بر زنان و دختران از جمله در زمینه کار و آموزش اعمال کرده است. با وجود تمام این چالش ها مژگان ساغر امیدوار است که مبارزه زنان و دختران افغان در راستای اعاده حقوق اساسیشان به نتیجه برسد و روزی برسد که این محدودیت ها از میان برداشته شود.
بریده گردن خورشید را به تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن به پاس بوسه کسی گل نمیدهد به کسی گذار شب پره ها در دل چمن قدغن